السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د افغانستان په ځینې وسندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې له استوګنو خلکو وغوښتي چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د اتفاق غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړ. هغه وویل
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاله ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانوني خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې لیکلي د دغو تورنو کسانو دوسی د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوي وي او دوی د بد موده هم تیره کړې ده. حالات څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي وو او څومره وخت یې په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تېره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړل چې دې اقدام یې په نړیواله سطحه انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دالې چې پټول ادارو کې خپل کسان ګمارلی او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوترش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان په ناوختون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړي وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلور مخزه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهدې په توګه څېړنې شوې دي. اسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سین وایې وشکلن سړی چې چاړه ورسره وه نیول شوی دی چې په وینا یې افغان پناه غوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا په لوټان باندې دا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیره اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونو انتقادونه پارولي. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې او وایي دا جګړه د توندلارې ډلې حماس پر خلاف. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکینیو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوه نوي وژل شوی او فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیږدول شوی دي. د دې وزارت په وینا د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یې رد کړې نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضائي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضائي اکتشافاتو په نوي عصر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلي بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل د اودیسیوس فضائي بیړۍ ناسا د امریکا د ربوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضائي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 50 کلونو کې د لومړي وار لپاره 13 پنجشنبې د سپوږمۍ پر سطح کېناست.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مسلس پرونی ته شرح لري. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پلی د نوی حکومت ته جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لور لړنګ شو په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اګست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړ پړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. څوک لا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیتي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه. دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي، له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي، مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګری ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څرنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د سجرړو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی او ګلایاس مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی او له هغه ځای له مشال رادیو او سجرړو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چېرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواري کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پس ده، یا اول وار تاسو ویلې صحیح چې انتخاباتو سو او په هغه کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دا دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کینډیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې هم بلوچستان کې ډېر زیات دا دواړه پارټیان چې دی دا دغه وکړله، یو اګریمنټ وکړله په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي به حکومت وي او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر، او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډېر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډېر زیاتوب شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډېر برخه اخستې دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلي، او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوې دی، او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نه کښېنو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلی وو چې مې خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په دا حکومت کې شامل شو، او هغوی معذرت ورته وکړله چې ډېر تاسو لیټ دغه کړله او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډېر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې، ډېر خلک سره لیدلې او د طالبان چې مشر دغه دی عبد الله خونزاده چې دی چې زه خبر شوم چې هلته تللی یو ګنټې د پاره یا دوه ساعت د پاره هلته ملاقات کړې دي، بیرته په تیاره کې کښېنستلې دي، بیرته کابل ته راغلې دي، او کم شیان چې هغه دغه سره ډیسکس کړله نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغوی ته به دغه کړي او حکومت کم ذمہدار خلک هغوی ته به.
ذوالفقار صاحب وګورئ، دلته خو سوال دا اوسه د بلوچستان ستونزې په څنګه هواري، خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله، د سشکاری فضل الرحمن به په دې نوې ائتلاف کې نوی نو په دې حساب ک فضل الرحمن نوی فضل الرحمن په خپل له طالبانو سره د افغانستان له طالبانو سره چې تاسو مشاره ورته کړی نږدې روابط لري، نو څه فکر کوئ چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبانو سره څرنګه اړیکې ولري؟
زما خل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې دا د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو، نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکاره خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا هند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې، نو دغه یو انفلوئنس یو اثر لري. نو دلته دا معلومیږي چې نوی حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاته شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنٹ مسلسل یو دغه لري ډیمانډ لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حوالے کوي، ما بی بلوچ ملیٹنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل اے دی هغه خلک به حوالے کوي که حوالے نه کوي نو خو دا خپل منځ سو باسي خپل خاور سو باسي قدم نه سي کولی، نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستی خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف، نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط خبر نه استعمالولې، نو دا شیان رواني، نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی که ګرد ملتو سره که تاسو وګوري هغوی یو ډیمانډ چې دی په دغه کې رانله او تیر په مئی کې چې دغسې د انوایس کانفرنس وسو په هغه کې هم دا دغه وکړل چې تاسو که موږ ریکوګنایز کوئ نو بیا موږ به مخته ځو دغه سنو، نو فیلال سټینډ آف پوزیشن دی دوی
مانه نه دی ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای تاسو ته راشم د شهباز شریف څرګندونې لرو. دی وایي چې د نوي حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بې ساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلیاس د خیبر پښتونخوا ته کوار شو، تاسو تازه عمل ته ورغلی وی، څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رای ورکول له دوی سره مو خبرې کړې دي، له بیلابیلو خلکو سره مو خبرې شوې دي، یو وی څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په ورسره هوارې شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمې فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه، یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رای وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبره زه یوازې کوم، په اتمې فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې ټو تھرډ لکه په دوه کې درې تیهایی اکثریت ترلاسه شو، لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې همدغه دي، د ګرانې ستونزې بي د په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لویه ستونزه چې ده هغه د بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانۍ نم سره ټکولو او د دې تر څنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکنډ په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک یې ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو. او په اتم فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډیر زیاته کمه وه. د سهار د اتو بجو چې کله پورم شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر یولس دولسو غرمې پورې لکه داسې و چې خلک ډیر خال خال هغه ته تلل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و، نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نه و چې خلک خبرې دي. نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شره چې ده هغه لږه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رایه اچولو لپاره تل شروع شو. نو کوم ګور د خبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر دا سوي چې د کوم سیاسي کوم پندتانی دا غيغه بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه
الته په دې خبره کې چې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په سوابي کې جلسه کړې ده موږ په لومړي ځل دا غي د خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونی دي او خو په ښکاری ویلي چې را په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګوري نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پختونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې خو مکمل صفایا کړل که موږ وګورو دا تر ازمه چې کدا و منشتل ګوندې قامي وطن ګوندې دغه شان ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نوي ګوندونه راغلو ملت پاله ګوندونه چې دوی او پختونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې دا عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پختونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې او لشتنه نو د دوی اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنت نو د فوج ته اشاره کوي او فوج خو بار بار دا خبره اداره کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو که موږ وګورو په دې رستو کې ما دي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي دا غي مشره سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ نو غي ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پختنی راپورته کړی دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په قومي اسمبلی په 216 پیته څوک باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شوی خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجې ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلی وو نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پختنی راپورته کړی دی موږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې باندې ویلي دي چې را باقاعده دي په دې باندې د غوښی خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابه کې چې د عوامي نېشنل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغې کې د هغوی یو مشر دی او صوبایي غم مرکزي مشر دی امیر حیدر خان هوتی او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شو هغه ویلي چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلی ده هغه هم د درغلي او شکایت کوي او چا چې بایللی ده هغه هم مظاهرې او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او د هغې نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو ښه هغه درکې ځکه هغه موجود هم ولته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغې مخکې نه دا اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې یې شریک کړی بي
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې هغه وویل چې شل کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس که بلوچستان ته مخړو په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غصه دای کنه وایسه د دې پرلط سره به زای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېشتم ستر څو پرې د ازغن سیمان هم لري نه کوم او د خبرې
تاسو کوي قومي سملی ته هم زدا وای مسله وړه ما دا چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې خرابی رانش خرابوال زیات نشي یعنی مطلب نه دی
خبره دادی چې زه صرف یو دو سیکنډ یو پنځه سیکنډ په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډیر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ د مرسته سره راضی او دوه پارٹیاں لے رہی بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغوی ده دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لرې ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی. که 2013 کې تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د ده راغلي وو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلي وو لس سیټان د هغوی راغلي وو نو دوی حکومت جوړ کړله. پنځه کال دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړله هر شی دغه وو نو ډیر خوشحاله وې هغه وخت. هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ویل یا زموږ خو ډیر منډیټ خلاص شوی دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینګل دی. نو سردار اختر مینګل چې دی هغه په دا تېر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د ده لس دغه ممبران وې دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د ده په لاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړله چې کم خلک چې دی څه ګټل هم دي هغه ویل یا ډېر لږ ملاو شوی دی باید زیات شوی وي بیا زیات شوی دی او څوک چې نه لري هغه وایي موږ ته شی نه دی ملاو
شوی. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له اسټبلیشمنت سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کوي. که چېرته د اختر منګل په څیر کسان که چېرته د محمود خان اڅکزي په څیر کسان که چېرته چې مخکې ګلایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په څیر او د هوتی په څیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داسې کسان دا له حکومته ناراضه پاتې شي او په دې دو صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم هغه امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې که دا امنیت نور هم پسې خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط به پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو؟
یا دا خبره بالکل صحیح دی څوک دوی ټول کی لوی خبره دا دی څوک ټول کی که په بلوس سیمې کې ته وګورئ چې پارټیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نږدې وال دوی نستا بلوس قوم پرستان چې وګورئ که ملت پال دا د 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د دنیا په حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون قوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارته محمود خان صاحب ورته د پارټۍ چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلا شوی دی که نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي دا خلک جلا شوی دی اے این پی ګای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښېني نو خامخا دودی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دودی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دودی چې دی کنټرول وي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته د شپې چې دی ملټري اسټبلیشن سره ملاوېږې سار دودی خلاف خبر
کار صاحب په بنو کې ما ته اوس هم یاد شي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په بنو کې جرګه هم رابللې وه چې ټول قوم پرسته ګوندونه رایوځې کړي خو هغې کې هم دا ټول کامیابه نه شو. څنګه تاسو دې خبرې ته مې اشاره وکړله چې قوم پرست ګوندونه هم دا یو بل باندې دا تورونه لګوي چې یو سره ملاو دي که موږ د آفتاب احمد خان شیرپاو وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر او بیا وروسته ورسره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټبلیشمنټ سره کېدی شي هغه روابط پاتې نه وو ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړل هغه یو ګوند یو هغه وانخو یو سیټي وانخوستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبره کوه دې باندې نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره باندې سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای باندې هغه وکړي
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل دا مشران وی نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما خبر ما مش د چکوټی راتله له مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستۍ په یاد یې غوې دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریږدي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدله بیرته یو بل یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره التم دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی علیحدگی پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغوی د ګرد ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار نه راځي هغوی ریجیکټ کړی دي دغه نو دا په سوسایټي کې دونې ډیوایډ چې راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپله ما خپل د سترګه کتلې دی چې سردار اختر مینګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوس دی د سره نزدېوال وکه بهتر دی تاسو دا دغه وکه هغه وایي دی دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وایي دی 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 مشال وګوري که دا خوشحال کاکړ دی کاغذ سکشن دی هغه په دې جلا سو نو دا یو
پوښتنه همدلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کیږي نه او دغسې ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي حملې کوي او ګولای اعظم مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلک هم اندېښنه لري ځکه چې د دوی بریدونه زیات شوي په داسې شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کیدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کیدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي
او دې کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه په دې سره زمینی هغه دا دی که موږ ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو که د طالبانو په اړه باندې موږ ګورو نو یو نرم هغه هغه شته په ګوښه په دغه کې نو ستاسې په نظر باندې آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه زغلطې فیصلې ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړوي اوس په مرکز کې نو دا به خپلو کې یو ټکراو نه وي
ګوره لوی خبره خو دا دی چې که تاسو لږ خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال د دوی د طالبان دغه سره وه هغه د چا د وجه وه هغه د ملټري اسټابلیشمنټ د وجه وه نو آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انڈیپینڈنٹی دونی کل اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی افغانستان او دغوی د متعلق ډیر مشکل دی البته طالبان رویه هم موږ ګورو ایټیچیوډ چې دی هغه هم ډیر سخت ده په دې کې په کار دادی چې دواړه خوا سره دغه دی لکه تاسو ګورئ چې ډپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خیال په 14 تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دی دا خوا تا وا خدګر د پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه زما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکار زما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دنیا کل اختیار لري او چې هغه یو دغه وکي دواړو خوا سره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو ځای ګڼم چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښېښوله رشین خو ډیر زیات کښېښوله نو چاینیز هم کښېښوله نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر هم علاقه ریکګنایز کړي نه دي بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دي نو هغه شاید یو رول پلی کولی شي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنسټریشن مابین کې څه لاره لیکه
دا خبره یو زیزکم نیسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبره وکړه که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف چې کله تیر حکومت و نو هغوی د چین سره کوم روابط و اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کیدی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې مې سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله چې د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي، حتی د پی ډی